دا مشل بیا په نن ورځې د ناسا ته خپرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه منې. وخت 15 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په شمالي وزیرستان کې احتجاج، په پېښور کې پرون ترسره شوی لاریون، او پر دې به هم خبر شئ چې په جلال آباد کې نن وژل شوی ډاکټر ناکامورا سوګو. خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې لا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره دوام لري. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ډاکټر ناکامورا وژنه نه بخښونکی جنایت دی او قاتلونو ته به سخته سزا ورکول کیږي. د امریکا ایوان نمایندګان یو داسې بل منظور کړی دی چې د چینایي چارواکو باندې بندیزونو ته لار هواروي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی تور لګی چې امنیتي ځواکونو د همزونی اوسیدونکو رضا اولاد د تایقات په محل وژل دي او باید ښکېلو سرتیرو ته سزا ورکړل شي. رضا اولاد تر وی بمی چاودنې وروسته نیول شوی وو. پړلتوال وایي تر هغې به احتجاجي ناسته جاري ساتي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې اړه تر اوسه پورې پوځ او ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نامه هغه جاپانی وګړی چې د خدمتونو له کبله ورته افغان تابعیت هم ورکړل شوی و نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه خبر پاڼه کې د برید د افغانستان د پرمختګ دښمنانو کار وباله او د پلټنو حکم یې وکړ. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل نن په جلال آباد کې خبرلان ته وویل چې سهار نه معلومو وسلوالو د ناکامورا په موټر برید وکړ او څلور ساتونکي او موټروان یې ور ووژل. هغه زیاته کړه چې ناکامورا د باګرام هوایي میدان روغتون ته په لاره مړ شو، خو ویویل چې قاتلین به یې نیسي او سزا به ورته ورکوي.
د افغانستان د خلکو په زور باندې روان دی او هر څوک چې د آبادۍ لپاره کار کوي، سوکالۍ لپاره کار کوي، هغه به حملې لاندې راځي. دیو قانونونه جوړول، دیو خلکو ته خدمت کوو. په زرهاو په لکاو کسان د دې د کومکونو نه مستفید شوي دي.
ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې د کرنې اوبو سیستم او پارکونه جوړ کړي وو او تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. بېګا وسلوالو په بڼه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کې یو پوځي وژل دی او درې ژوبل کړي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رېډیو ته وویل چې په نښته کې یو وسلوال هم وژل شوی. د برید ذمواري تحریک طالبان حکیم الله مسعود وسلوالې ډلې منلې ده. په خیبر پختونخوا کې د تیزابو شیندنې د قربانانو سره د مرستې کوونکې یوې ادارې اسید برنز فاونډیشن یوې مشرې هما خان نن مشال رېډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت دغسې پیښې کمې شوې دي، خو هغې زیاته کړه چې حکومت باید په دې لړ کې د نورو مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
2011 نچ اوس موږ وګورو 2012 2013 نو 2015 2016 کې موږ سره سټیټیسټیک ریشو چې کوم دا د اسید اٹیک ا کمیږي. باقي خیبر پختونخوا کې چې موږ وګورو نو هغه شان نه دی ریشو چې څنګه په پنجاب کې دی. خو بیا هم چې کوم دا کے پی کے کې چې موږ نن اوم موږ سره په 2018 کې چې کوم نن تقریبا 15 کیسز رپورټ شو د اسید، او اوس په 2019 کې تقریبا 8 کیسز نو موږ سره رپورټ شوی.
په خبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت چارواکو مشال رېډیو ته وویل د تیزاب شیندنې پیښو مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون مسوده به ژر صوبایي سملې ته وړاندې کړي. د نېشنل ګوند لخوا پرون په پېښور کې د بشیر حقونو فعال او د دې ګوند غړي دریس خټک در خوشی کولو لپاره مظاهره شوې ده. په مظاهره کې شامل او د دې ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر مختار باچا مشال رېډیو ته وویل ادریس خټک جاسوسي ادارو وړی دی. ادریس خټک د نومبر په 13 د پېښور په لاره په سپینې جامو کې ولاړو وسلوالو له موټر ښکته کړ او د ځان سره یې یووړ. د پاکستان بشیر حقونو کمیشن هم له امنیتي ادارو غوښتي چې ادریس خټک ته پیدا کړي. حکومتي او امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه له مشال رېډیو څخه اورئ. په هغه کې د جنایي جرمونو مقدمه اوریدنې نړیوال عدالت نن د هغه درخواست اوریدنه کړې چې د دې عدالت د مخکینی پریکړې خلاف شوې ده. دې عدالت تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د افغانستان د شخړو په مهال د شو جنګي جرمونو اوریدنه نه کوي. دا درې ورځې اوریدنه له نن څخه پیلېږي. د دې عدالت د درخواستونو ارزونې برخې قاضیانو د اپریل په میاشت کې د څارنوالانو دا غوښتنه نه منلې چې پکې ویل شوي وو په افغانستان کې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو، امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو مبینه جرمونو عدالتي پلټنې وشي. دغه قاضیانو ویلي وو چې په دې اړه پلټنې ښایي د عدم همکارۍ له وجې ناکامې شي. د بشر حقونو فعالانو جنګونو قربانیانو دا فیصله غندلې وه. افغان چارواکو ویلي په غزنی ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې 1500 وسلوال وژل شوی دي. په غزنی کې د افغان پوځ د درېمې پلې لیوا سرپرست قمندان توریالی هادی پرون په جغتو ولسوالۍ کې آزادي رډیو ته ویلي دي چې دلته پوځي عملیات بریالي روان دي او د وسلوالو ډېر مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ایبانی نمائندگان یعنی استازو جرګې پرون هغه بل په درون اکثریت سره منظور کړی دی چې په نتیجه کې به یې په چین کې د مسلمانانو خلاف د دغه هیواد د اقداماتو له وجې په چیني برآمداتو د بندیزونو ترڅنګ په چیني چارواکو هم بندیزونو لګولو ته لار هواره شي. دا بل چې یوغور 2019 کال نومیږي پکې د چین په حکومت نیوکه شوي چې په سینکیانګ صوبه کې د انساني حقونو ډېره زیاته خلاف ورزي کړې ده او مسلمانان یې په داسې حراستي مرکزونو کې ساتلي دي چې هغلته دوی خپل مذهبي چارې نشي ترسره کولی. په دغه صوبه کې خوشاد 10 لکه یوغور چې زیاتره یې مسلمانان دي په دې بندیخانو کې دي. بل خواته چین دا غندلې ده او وایي چې په یادو مرکزونو کې یوغور خلکو ته تعلیم او روزنه ورکول کېږي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار سره زهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1550 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1550 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1099 روپۍ او یا پیسې او په 200 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1070 روپۍ اتیا پیسې او په 1070 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 270 روپۍ شل پیسې او په 270 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 270 روپۍ شل پیسې او په 270 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د زیارت پرز په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 2 او 10 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د هدفي وجنو نه امنۍ او د همزوني ځوان وجل کېدو پر ضد احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري او د مدني فعال ادریس خټک د لادر کېدو ضد پرون په پیښور کې لاجون وشو.
ادریس خټک چې کوم دی د نېشنل پارټۍ صوبائی جنرل سیکرټری دی تر سره یو سوشل او هیومن رائټ ایکټیویست هم.
او سیاستوالان وایي حکومت دې ټولو کامونو ته خپل حقونه ورکړي.
په دې سیل کې ګډبر دي، ځکه کوم ګډبر دي، بلوچ کوم ګډبر، صدا ګډبر ختم کړه. ګډبر دغه طرح ختمېږي چې ګډه قومونه کښېنوه، دا هغوی سره حساب وکړه، دا هغوی اپوک ورکړه.
او پر دې به هم خبر شي چې په جلال آباد کې نن وجل شوی ډاکټر ناکامورا څوک دی.
د بیوزلو، د غریبو، د بیچاره خلکو لپاره بېتون د کوم پروتوکول نه جاپان نه به پیسې راوړلې او د ننګرهار د خلکو لپاره خدمات یې کړي، اساسي او بنسټیز پروژې پلي کړي دي.
او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ.
او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د هدفي وجنو نه امنیو او د همزوري ځوان وجل کېدو ضد احتجاج نن په پنځم ورځ هم روان دی. له دې سیمې د قومي اسمبلی منتخب غړی محسن داوړ هم پرون دغه احتجاجي ناستې ته ورغلی و. په خپله وینا کې ویلي که حکومت پر دې چپه خوله دی نو ولس ته به انصاف څوک ورکوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د ستونزو هوارولو لپاره لاس په کار شوی دی. پړې نور حال له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په میرانشاه کې د تیرې شنبې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې روانه احتجاجي ناسته دوام لري. دغه احتجاجي ناسته د غورځنګ مشرانو په وینا د همزوني سیمې وژل شوې رضاوله کورنۍ ته انصاف ورکول، سیمه کې هدفي وژنو او بدامنی پیخو د مخنیوی په ضد روانه ده چې د دوی په وینا تر هغې به وي تر څو چې ورته دولت او فوز پوخ ډاډ نه وي ورکړی. د انتظامیه چارواکو او غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون انتظامیه قبایلي مشرانو په واسطه پر لتوالو سره خبرې هم کړې چې روانو دوه ورځو کې به د دوی غوښتنو د منلو ډاډ ورکړل شي. تیره ورځ د سیمې نه د قومي اسمبلی غړی او د غورځنګ یو مخکش محسن داوړ هم میرانشاه پر لته ورغلی. نوموړي احتجاجي ناستې ته خپله وینا کې وویل که خلک وژل کېږي او انصاف نه وي نو چا له ویر یا فریاد وکړي. میرانشاه کې روان احتجاجي لاریون په اړه دوه ورځې وړاندې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ول چې دوی چې کومې غوښتنې کړي هغې لپاره فوز شپه ورځ هڅې کړې دي. د چارواکي ویلي ول د سیمې حالاتو ښه کولو ته ژمن دی. د ذیلي انتظامیې یوه لا چارواکي هم بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل دوی لګیا دي هیڅ بېغمه نه دي، د مشرانو په واسطه ورسره خبرې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږیستې لبونو زو پېښور ته. اردوونکو، د نېشنل ګوند د یو پخواني مشر او مدني فعال د خټک د لدره کېدو ضد پرون په پېښور کې لاریون وشو چې سیاسي او مدني فعالانو ګډون پکې کړی و. پر دې مهال د لاریون ګډونوالو د سیاسي او مدني فعالانو پر زورونې اندېښنې څرګندې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ایدز خټک زر تر زره راخلاص کړي. بلخوا حکومت یا د امنیتي ادارو چارواکو د تازه لاریون د ګډونوالو د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې څه ډول غبرګون نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لدرک کسانو د ستونزې هوارولو ویلي دي. پر نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس راپور کې.
د بشری حقوقو فعالانو د نېشنل ګوند د سوري لاندې د یاد ګوند د یو پخوانی مشر او مدني فعال ادریس خټک د لادرکه کېدلو په ضد د لاریون ترسره کړو. په دغه مهال د نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې مشر مختار باچا مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د ادریس خټک د راخوشي کولو لپاره په عدالت کې هم یو غوښتنلیک داخل کړی دی.
زمونږ شک دی چې هغه اجلسو چت کړی دی، های کورټ کې ریټ هم کړی دی، خو د هغې لا تاریخ نه دی راغلی. مونږ صرف دا غواړو چې که څه کیسی څه خبرې هغه عام عدالت ته راشي، لیکن دا نمونه ورکول او چتول شل ورځې وشولې دا ډېر ناجایز دی. مونږ بیخي د تیرې دنیا ته واپس تللي یو.
یو بل مدني فعال تیمور کمال وایي ادریس خټک د لادره ککړې شوی کسانو لپاره هم د مدني فعال په توګه اواز پورته کړی و.
د ادریس خټک چې کوم دی د نېشنل پارټۍ صوبایي جرنل سیکرټري دی، سره سره یو سوشل او هیومن رایټ اکټیویسټ هم و، امینیسټری انټرنیشنل او هیومن رایټ واچ سره ایز اے کنسلټنټ کار هم په دې صوبه کې کړی و. د تیر میاشتې د دیارلسم تاریخ نه د اسلام آباد نه را روانو او د صوابۍ انټرچینج نه لاپته شوی دی، سره د خپل ډرایور خو چې کوم و هغه په درې ورځې بعد را پیدا شو، خو ادریس خټک چې کوم دی هغه تر اوسه پورې لاپته دی.
د پېښور پوهنتون د سیمهییزو چارو د مطالعاتي مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپراز خان وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې وروستیو کې د پوهنتونونو نه هم ځینې فعالان لادرکه کړې شوي دي او د ځینو په ضد مقدمې درج کړې شوي دي.
زموږ ملک دا رواج شوی دی چې خلک اوچتېږي، غیبیږي، خصوصا هغه کسان چې علم سره تعلق لري، چې کم پرام نه دي، کم سیاسي او انساني حقوقو دپاره کار کوي، هغه کسانو غیبېدل انتهایی تشویشناک بلکې قابل شرم خبره ده. دې نه علاوه چې د عبدالولی خان نصیح مردان نه یو لیکچر اوچت شوی دی او داسې خبر اورو چې یو سټوډنټ هم پېښور نصیح نه اوچت شوی دی. مونږ دې نه خبر یو چې ملتان کې ډېر مخکې نه یو پروفیسر اوچت شوی دی او هغه جیل کې دی او هغه باندې دروغو کیس هم کړی دی. دا کشان پنجاب یونیورسٹی نه وړکی اوچت شوی دی په هغه کې چې د علي وزیر یورارم یادیږي.
امنیتی ادارو یا حکومت د دې لاریون د ګډونوالو د اندېښنو او غوښتنو په ردی عمل کې سندی ویلي، خو تر دې وړاندې د عدالتونو لخوا په بیا بیا امنیتی ادارو ته د لادرکه کسانو د مسلې د حل کولو امر ورکړی شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاوکم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تان دی هیله
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
مشال اډو دغه غوښته ولودن خو د مومندو ضلع د خوېزو، بیزو او ساپو قبیلو سلګونو خاصدارو له حکومت غوښتنه کړې چې ردوی نوکری دي زر تر زره بحال کړي. ګینی په اسلام آباد او پېښور کې به په احتجاج لاس پورې کړي. دی وایي له کلونو راهیسې کډوالۍ او جنګونو ځپلي او روزګارونه هم حکومت ونه اخیستي دي. بل خو د حکومتي ګوند یو منتخب غړي د خاصدارو د دغې ستونزې د حلولو ډاډ ورکړي. پړې نور تفصیل په دې راپور کې. د مومند ضلع د خوېزو، بایزو، ساپو قبیلو مشرانو او خاصدارو له حکومت غوښتي چې دوی د شاوخوا 1200 خاصدارو نوکری دي بحال کړل شي. د ساپو یو قبایلي مشر میالال بادشاه ساپي پرون مشال ډو ته وویل چې له 2003 کال راهیسې دغه کسانو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د په خبره که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په اسلام آباد او پېښور کې به خپلې درنې پیل کړي.
دا غوښتنې داری ورو چې 2008 نه چې کومې تنخواګانې مونږ اسلام آباد نه ریاست راکوي، حکومت یې راکوي، هغه تنخواګانې چا جیبونه دي تلتلي دي، هغه چا خوړلې دي، مونږ د دې تحقیقات غواړو. دا خاصدار چې کوم ورید شوي دي د هغوی کشران دي په بتي کړی چې پولیس کې دي واخېستل شي او دوی ته د راشن او پنشن ورکړي او چې کوم بحال دي هغوی د هغوی د کسان رو غواړي
دا په داسې حال کې ده چې د ګل په ورځو یو شمېر خاصدارو، قبایلي او سیاسي مشرانو د قبایلي ضلع مومندو په مرکز غلنۍ کې د دغو غوښتنو لپاره احتجاج وکړ او د څو ساعتونو لپاره یې د پېښور مومندو لویه لار د هر قسمه تګ راتګ پر وړاندې تړلې وه. د دې احتجاج کوونکو یو تن رب نواز چې ځان په خاصدار ځواک کې نائب صوبېدار بولي، پرون یې مشال ډو ته وویل چې په 2008 کال کې کله د دوی په سیمه کې بدامنی ډېره زیاته شوه او ورته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شو او حکومت دوی ته تنخواګانې ورکول اهم بند کړل، نو دوی د سیمې له نورو خلکو سره یو ځای له خپلو کورونو، پېښور، نوخار او د هیواد نورو برخو ته کډې وکړې. خو چې کله دوی په 2016 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شول نو ځایي حکومتي انتظامي یې نوکری نه بحالوي. رب نواز یاتوی چې د خاصدارو بیا بحالۍ لپاره یې په پېښور هایکورټ کې هم اپیل کړې. ضلع انتظامیہ او پولیسو پر دیڑا لمشال لو سره د خبرو کولو نه انکار وکړ. خود قبایلی ضلع خیبر نه د حکومتي ګوند او پاکستان ترکین صاحب پارلیمانی غړي اقبال افریدی پرون لمشال لو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د خاصدارو دغه مسله به حلوي.
پدې کې متاثر دي او هغه د خپل ډپارټمنټ نه چې کوم د برخار شوی دي نو دوی ټول لازم سپیشلی دا ریکوست دی چې دوی د خپل کې رابطه وکړي او یو کمیټې دی جوړ کړي او هغه د راشي مصر په سپران کې باقی دا زما د ټلیفون شمیرا کدی سره نوې تاسو ته ورکړي او ما سره رابطه وکړي زه به ان شاء الله ولزي دوی سره کینمو بیا به زه چې کوم دی کنه ډپارټمنټ ته لیټر یې پکې وکړم که زما د تګ ضرورت وو ته وزیرانه یا ته گورنر یا ته چیف سیکرٹری پورې نو عام هم دې کمیټې سره بزه التاجری ولا کوغلار شوم سر
اپریزه زیاتوی چې د ترګری ز جنگ کې تر ټولو زیاتې جانی او مالی قربانی د قبایلی سیمو خاصدار ور کړی یو د په خبره اوس چې خاصدار زواک په پولیسو ورګټ کړل شوی نو حکومت به یې د مومند په ګډون د ټولو قبایلی ضلعو خاصدارو ته په پولیس زواک کې نوکری ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بلوچستان کې د امین نشلګون مشرانو ویلي دي چې پښتون قام نن هم په دې وطن کې نه یوازې لخپل بنیادی حقوقو څخه محروم دي بلکې سرابشل شوی هم دي. په کوټه کې د سیاستوال لیکوال او قانون پوه عزیز الدین ماما کلینو غونډې ته د وینا پر مهال دوی زیاته کړه چې یو اړخته د کرتارپور لار خلاصیږي خو بل لور ته د چمن پوله تړل کیږي. بلخوا حکومت وای چې دوی د خامونو ترمنځ امتیازي سلوک نه کوي. پر نور حال د مشالو خبريال ایوب ترین راکوي.
د اومنیشنل ګوند تر سوري لاند د لیکوال او قانون پوه عزیز ماما لسم تلین په ډېر ترناوي سره ولمانځل سو. په کوټ کې وی د سوري ته د وینا کول پر وخت د اومنیشنل ګوند صوبایي مشرانو د عزیز ماما پر ژوند او د پښتون قام د حقوقو لپاره د هغه پر هلو ځلو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې عزیز ماما د کم مقصد لپاره د جلاوطنۍ ژوند خپل کړی و. اغه تر وسه لا لاسته نه دی راغلی. په دې ترڅ کې د اومن نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر ارباب ظاهر وویل چې پښتون قام په هواد کې نن هم د سختو کړاوونو سره مخ دی ځکه چې د په وینا د حکمرانانو او واکدارانو د غلط تګلارې له امله بنگلاديش ته پاکستان څخه جلا شوی وو.
مکایا نیمه لا دی اوس په دې کې سن کیم ګډبر دی دلتم ګډبر دی بلوچ کیم ګډبر ته دا ګډبر ختم کړه. ګډبر دغه طرف ختمې چې ګرد قومونه کښېنه و دا غوې سره حساب وکړه دا پنجاب تھا چی سنگ پنجاب داخل سوئے ترا گو تر پنجاب اس کارخانے دی زمینداران دی نیرون دی وبدی بل خوا ترا سب بلوچستان چرا کے داخل سے تا معلوم ہے سب غیر علاقہ را داخل ولی مش پاکستانان ولی مش اقدار نیو
ته دې مشرانو په وینا چې د تیرو دوله سي زوراهي سي پر دې خاور اور بل دی او په دې کې پښتانه په یو یا په بل نامه د بل په لګېدل دي اور کې وجل کیږي. په دې ترڅ کې د اومن نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان سدزي زیاته کړه چې د باچا خان د ملګرو او د هغه د پلویانو ډېر ارمانونه نن هم پر زړه پاتې دي.
کستا د دې وطن حالات کستا په دې ملک پښتانه په کم حالات کې دي او کستا په دې کوم کم حالات هغه ټول ارمانونه دغه خپل په ځای پاتې دي. تیر کې واردات په بدل سوال پرم جیل او جلاوتنی ونن ټارګټ کیلینګ دینن بم د ماکد ته په کیا ده دینه دې دا کار دام چا سره کیږي او کچیر یو ځای د یو چا په درګاډی لاندې مکناتسي بم شول کیږي نو هم ته په ده او نه دای څه دی چې زموږ پر قومي واق اختیار در لاسه کړی نه دای څه دی چې زموږ هغه ارمانونه ټیک دی مړ به ډیر څه د ان اف سی اوارډ د لارې د اتلسم عین ترمیم د لارې د خپل کامی نوم په د شناخت پر بنیاد ډیر څه هم کړی و ډیر څه نیمګړي پاتې دي. نن هم ته په چمن کې پر نیم کیلومتر بارډر باندې په خوا په عزت نه سیاوشتل دی پرون پر کرتارپور څړولونه سره ونه و.
د مشرانو غشتنه وکړه چې د کرتارپور په ډول دی حکومت د پولي پر دې غاړه هم پښتنو ته د افغانستان سره په شتوګه د تجارت او د تګ راتګ کولو اجازه ورکړي. دغه ډول به په وطن او سیمه کې خوشحالي او سوکالي راسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش اردوونکو د ننګرهار چارواکي وایي چې ناڅرګند وسلوالو د جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند د جاپاني موسسې پی ایم ایس مشر ډاکټر ناکامورا په موټر برید کړی چې له امله یې د هغه د ډرایور ساتونکو په ګډون 15 تنه د پیښې په ځای کې ووژل شول او ډاکټر ناکامورا په کې ټپي شوی وو چې باګرام ته د انتقال پر مهال یې د ننګرهار په هوایي اډه کې د ژورو زخمونو له امله سا ورکړه. تفصیل د باز محمد عبید په دې راپور کې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د جاپاني موسسې پی ایم ایس مشر ډاکټر ناکامورا نن چهارشنبه خپل دفتر ته په لاره و چې نامعلومو کسانو پرې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند برید وکړ چې د هغه د ډرایور او ساتونکو په ګډون پکې 15 تنه ځای په ځای ووژل شول او ډاکټر ناکامورا یې ټپي کړ چې باګرام ته د انتقال پر مهال یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه. په دې اړه د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼی وایي
سحر چې کومه پیښه رامنځته شوې وه ډاکټر ناکامورا او د هغه 15 همکاران چې څلور ساتونکي وه او یو چلوونکی وو 15 همکاران یې شهیدان شوي وو. د ډاکټر ناکامورا چې کله باګرام ته لیږدول کېږي د ننګرهار هوایي ډګر کې کله چې الوتکې ته پورته کېږي متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د ننګرهار والي شاه محمود میخیل چې د ننګرهار حوزوي روغتون ته د ډاکټر ناکامورا پوښتنې ته ورغلی وو رسنۍ ته وویل چې د دوی کشفي ارګانونو ته په تلاش پیل کړی او تمه ښیي چې د پیښې عاملین به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
دې معنی یوازې د ننګرهار ولایتي اداره نه بلکې د ننګرهار ټول ولسونه په دې معنی خفه دي چې ملکي او کشفي ادارې لګیا دي هغه صحه احتجاج کړې ده او انشاءالله دا به پایله کېږي. نایلام شوی د جان د افغانستان د خلکو په زور باندې روان دی او هر څوک چې د ابادۍ لپاره کار کوي سوکالۍ لپاره کار کوي هغه د حملې لاندې راځي.
ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د زراعت او بخار په سیستم جوړونه کار کولو چې په خیمې ولسوالۍ کې د مروارید په نوم یو سربند جوړ کړی چې په زرګونه هکتار للمي ځمکه خړوبه وي د کامې او بېسودو ولسوالیو لپاره یې هم سربندونه او استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د بخار په سیستم سربیره پکې په زرګونه جریب ځمکه هم د سین له خطره ساتلې شوې ده. ډاکټر ناکامورا ته د ښه خدمت په موخه افغان دولت عالي دولتي مډال هم ورکړی وو او تیر کال ورته افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړ. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، نن سهار په جلال آباد کې د جاپاني خیریه موسسې پی ایم ایس مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو 15 نورو افغان همکارانو سره په یو وسلوال بلد کې ووژل شو. په جلال آباد کې د مشال ډیو خبریال باز محمد عبید د ولایتي شورا له پخواني وکیل ذبیح الله زمری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا په خدماتو رڼا واچوي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
ناکامورا د خاصتن د ننګرهار خلکو لپاره د بېوزلو د غریبو د بیچاره خلکو لپاره لیدونکو کوم پروتوکول نه جاپان نه به پیسې راوړلې او د ننګرهار د خلکو لپاره خدمات کړي اساسي او بنسټیز پروژې پورې کړي دي. یو پروژه زه تاسو ته وایم چې د ناکامورا او د دوی د ملګرو د خوانه پولې شوی چې هغه د ګمبیري پروژه ده چې په سلهاوو سلهاوو هکتار ځمکه هغه یو درسته وو چې شګه پکې اور اخته نن هغه تک شین چمن دی بوټي دي ګلان دي ځمکې زراعتي ځمکې پرې جوړ شوې ځمکې خړوبې شوې دي. د کامې د خلکو بې سود کې دوه بندر جوړ کړی د میران د بند او بل تر څنګ د کابل سیند نه چې د برابر په ساحه کې یو بند هغه جوړ کړی تر څنګ ناشنا هکتار ځمکې چې د خیوې نه نیولې ده تر کامې او د بې سود اخري سنو دې منطقو پورې چې کال په کال دا سین فشار زیاتېده د خلکو زراعتي ځمکې وړلې ډېرې ځمکې هم د وړلو نه بچ کړې او ډېرې ځمکې چې شړ شوي وو د سین په حالت کې دی کنټرول کړو او خلک عملاً اوس زراعتي برخه کې استفاده کوي.
زمری صاحب، دغه لکه د ډاکټر ناکامورا غوندې خلک چې داسې خدمت کوي په افغانستان کې او وژل کېږي، څه فکر کوي چې نور دغسې خیریه ټولنې چې هغه نړیوال بنسټونه وي دغل ته بدغه سي تشبث وکي لکه ډاکټر ناکامورا چې کولو؟
تر کومه چې په افغانستان کې ډېرې پروژې دي هغه تجارتي دي، خو د ناکامورا پروژې او هم ملي او هم تجارتي نو د خلک به په دا نادراتو نه دغه یو سړی پیدا کیږي یا یو ټولنه پیدا کیږي چې د هغې خوراک کې ناکامورا غوندې یو شخصیت پیدا کیږي هغه به دغه بېوزله او غریب ولس ته کار کوي. نور خلک که پروژې هم نیسي او پروژې هم تطبیقوي
هغه تجارتی دی په هغه کې بس فرق نه شي.
زمری صاحب ولایتي اداره څومره مکلفه ګڼي چې دغه خلکو ساتنه وکړي؟
ولایتي ادارې د اساسي مکلفیتونو نه یو داره چې د بهرني سیاسي نمایندګي او د بهرني خیریه مؤسساتو دانین چې دوی به جدي ګامونه پورته کړي او دغه سهولتونه د خیریه بنسټونو دپاره د ښایسته خیریه سازمانونو دپاره دوی اماده کړي چې امنیت یې تامین وشي. هغوی دې تقدیسه کړي چې دلته کار وشي. مګر په تعصب سره وایم زموږ په ولایتي اداره کې
د زاف د مدیریت د ادا کمزوره مدیریت ده. حضور خدا په جلال آباد کې د ولایتي شورا په خوانی وکیل زبیح الله زمری چې زموږ همکار بازم واده به دور سره د ډاکټر ناکامورا د خدمات په اړه خبرې کړې وي. اوس هم وخت شوې 5:30 بجې او بشیر وخت ټولیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرو لنډي جوړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو خبر پاڼه کې د ډاکټر تتسو ناکامورا وژنه د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار بلل او د پلټنو حکم یې کړی دی. ناکامورا یو جاپانی وګړی و چې د خدمتونو له کبله ورته افغان تابعیت هم ورکړل شوی او هغه نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې د کرنې اوبو سیستم او پارکونو جوړولو لپاره مشهور و. تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمه‌واري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی تور لګولې چې امنیتي ځواکونو د همزونی اوسیدونکو رضا اولاد تحقیقاتو په محل وژلې دي او باید کیلو سرتیرو ته سزا ورکړي شي. په دې اړه تر اوسه پورې پوځ او ځایي چارواکو څه نه دي ویلي. بیګاوه سوالو په بونو کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې یو پوځي وژلې او درې ژوبل کړي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرول په شرط مشال لري ته وجه په نښته کې یو سوال هم موجود شوی. د برید زموري تحریک طالبان حکیم الله مسعود و سوال ډېر مننه ده. د نېشنل ګوند لخوا پرون په پیښور کې د بشیر خونو فعال او د دې ګوند غړي درس خټک درا خوشحال لپاره مظاهره شوې. په مظاهره کې شامل خلکو تور لګولې چې درس خټک د جاسوسي ادارو سره دی. خټک د نومبر په 13 د پیښور په لاره په سپینو جامو کې ولاړو وسولو له موټر خټه کړی وو او د ځان سره یې وړی. امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه پورې دا په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په غزنی کې په تیرو دریو میاشتو کې 1500 وسوال وژلې دي. په غزنی کې د افغان پوځ د درېمې پلې لوا سرپرست قمندان تورلی هادي پرون ازادي راډیو ته ویل دي چې دا عملیات لا هم روان دي. د امریکا ایوان نمندګان یعنی سازو جرګې پرون هغه بل په دروند اکثریت سره منظور کړو چې له مخې به کوچني برآمداتو او همدارس چینی چارواکو بندیزونو لګولو ته لار هوار شي. د دې بل د منظورې مقصد دا دی چې د مسلمانانو خلاف په چین کې کړي کارونه کم شي. د بشیر وخت تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د راتلونکي کال له مارچ میاشتې څخه به تر 5 جمعات پورې د پښتو په ګډون مورنۍ ژبې د یو مضمون په هیڅ نصاب لازمی برخه ګرځوي. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج زهیر ته وښي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې لیکي دا ډیره د شرم خبره ده چې بریالي شوي حکومتونو د بهرنیو مالی مرستو باوجود هم د هیواد په ټولو لوی ښارونو اسلام آباد، پېښور او کراچۍ کې ترانسپورټي مسلې حل نه کړې او دا د ځنډ ښکار دي. نو که وکتل شي نو د تګ راتګ د لوی منصوبې د پیسو له وجې نیمګړې پاتې نه دي، بلکې د سیاسي اختلافاتو له وجې پاتې دي او ولس د دې سیاستوالو د غلطیو په وجه له پریشانیو سره مخ دي. اداریه وړاندې وایي یو خوا په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پیښور چټک بسونو منصوبې د تباهۍ کابو کولو لپاره اقدامات کوي، نو بل خوا د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف لخوا په 200 بیلیون روپو شروع شوی اورنج لاین میټرو ټرین منصوبه هم د ځنډ سره مخامخ شوی. ادارې زیاتوي د تګ راتګ د لوی منصوبې د ولس په ګټه شروع کړې شوی وي، خو ناهله انتظامی دا د ولس په پریشانیو کې بدلې کړې او که حکومتي چارواکي یوازې د سیاسي پوینټ سکورینګ په ځای ولس ته ګټه رسولو باندې توجه ورکړه نو په دې هیواد کې مثبت بدلون راتلی شي. جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي د ملک د اقتصادي حالات نه پریشان ولس لپاره دا د خوشحالي خبر ده چې د نړیوال معاشي درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل تازه رپورت کې د پاکستان په اقتصادي حالاتو تسلی ښودلې. ادارې وایي د حکومت او د موډیز لخوا د اقتصاد لړکې دا اشاره ښه خبره ده، خو دا به هله ګټورې ثابت شي چې ولس کې د ضرورت د شیانو د اغوستو توان پیدا شي او د دې سره د کاروباري طبقې لپاره حالات سم شي. ادارې آخري کې لیکي که کاروباري حالات سم نه شي، کارخانه او فیکٹری شروع نه شي او تجارت عام نه شي، نو بیروزګاری نه شي ختمې دي، نو په اقتصاد کې د حقیقي استحکام لپاره به حکومت له د بیروزګاری او ګرانی ختمولو پرنګ په نورو مسلو کابو موندو لپاره نور اقدامات کول وي. نو وخت درس پر هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي اوس چې موډیز د پاکستان د اقتصاد په اړه خپل رپورټ پیش کړو او دا یې مستحکم وګرځولو، نو په داسې حالاتو کې اوس باید چې حکومت د اقتصادي پرمختګ په لار کې یو خنډ هم پرېږنږ دي. ادارې آخر کې وایي باید چې اوس د دې خواږه ولس ته ورسول شي او دا چې دا معاشي استحکام د حکومت او د جمهوریت د استحکام هم ضمانت دی، نو باید چې حکومت د غریب ولس مسلو ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اډو ته وګورئ، د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په لاهور ښار کې د هوا ککړتیا او لوګي په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ایشیا اینڈ د پیسیفک ادارې د امنیت، اقتصاد او د افغانستان د کړنلارو په اړه د افغانانو د څرګندونو په بنیاد یوه سروې خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د نومبر د لومړۍ ورځ راهیسې شاوخوا 10 میلیونه خلک په داسې ماحول کې ژوند کوي چې پکې هوا ککړه ده. په لاهور کې د خرابو ګیسونو د اخراج، فصلونو سوځېدو، د خراب معیار تیلو او د آبوهوا بدلون له وجې خلکو ته سا اغستل ګران شوی دی. د سازمان په وینا حکومت ګمان کوي چې خلک اسې جذباتي کیږي او ځینې د ویرې خورولو سره د هوا د پاکولو فلټرې خرڅوي. سازمان لیکي دوی د لوګي د مسئلې هوارولو لپاره په فوري توګه د اقداماتو غوښتنه کوي. د ادارې ویلي په لاهور کې د لوګي له وجې د خلکو صحت او ژوند ته خطر دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه په دې اړه غږ پورته کول به د واکدارانو پام د هوا ککړتیا اړخته کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په مجموعي توګه غږ پورته کولو سره د یوې مسئلې حل راوتلی شي. بلخوا ایشیا اینڈ پیسیفک ادارې په یوې سروې کې ویلي د تیرو کلونو په نسبت په موجوده وخت کې افغانان د خپل ژوند د تحفظ په اړه لا نور اندېښمن شوي دي، خو ځینې پکې بیا دا باور هم لري چې هواد یې پر سم لور روان دی. د ایشیا فاونډیشن ادارې د سروې تر مخه 84.5% افغانانو ویلي دوی تل اکثره او یا ځینې وختونه د خپل تحفظ په اړه د ویرې ښکار وي. په دې شمېرو کې د 2013 کال په نسبت 3% اضافه شوې ده. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان لپاره د استاذي عبدالله احمد زی په حواله په سروې کې ویلي شوی چې د سولې خبرو په اړه د هیلو زیاتېدو سره سره د نامنې او اقتصاد په اړه مسلسل اندېښنو د افغانانو په فکرونو اغیز کړی دی. څه کال څه د پاسه 16% افغانانو ویلي هیواد یې په سم لور روان دی. دا شمېرې د 2018 او 2013 کلونو د 22.8% څخه زیاتې شوې دي. دغسې 85.2% افغانان په دې اند دي چې هیواد یې په سم لور پرمخ ځي، چې پکې د تیر کال په نسبت لږ کمې راغلی دی. د سروې تر مخه تیر کال 1.3% خلکو دا ګمان کوو چې افغانستان په ناسم لور روان دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو په لندن کې پرون د یو شمېر اروپایي امنیتي څارونکو کارپوهانو په غونډه کې چې د ناټو برخه اخلي په نومو جوړه شوې وه، په افغانستان کې پر وضعیت اهم بحث وشو. د دې بحث په څنډه کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی همداراز ویل چې وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بریتا نشي رسېدلې. نور تفصیل د فرشتي جلازی په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته په ډېر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی فنیدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل د ده باور دا دی چې تر یوه حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول ور په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رایې ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی زیاته کړه چې ناتو تړون له افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق یې دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اسوسیټډ پریس په لندن برج سیمه کې د حمله کوونکي سره د مقابله کوونکي لوکاسز نومیتن په اړه لیکنه کړې ده چې په کې راغلي دي د غاړېړۍ چلوونکي پولنډي تن واله مخه د دې لپاره پلان نو جوړ کړی او کله یې چې ولیدل چې یو تن په خلکو په چاوکو ورونه کوي نو هغه په خپل او ځینې نور خلک یې مخې ته ورغلل او د خلکو د بچ کولو کوشش یې وکړ. لوکاسیس په خپل هم په دغه برید کې جوبل شوی دی. د لیکري مهمه برخه له ظفر خان ورو.
اسوسیټډ پریس لیکي د پولند هغه ریډي چلوونکي چې په لندن کې د عثمان خان په نامه حمله کوونکي څخه خلک ژغورلي وو وای په داسې حال کې له حمله کوونکي سره یې مقابله وکړه چې لمخ کې نه ورته هیڅ منصوبه نه و جوړه کړې. د لندن پولیسو په یوې خبر پاڼه کې د دغه ریډي چلوونکي نوم لوکاسس خودلې. هغه وای کله چې حمله کوونکي عثمان خان خلک په چاقو وهل نو لوکاسس هم د بلې عادي ورځې په څیر د لندن برج په سیمه کې په خپل ورځني کار بوخت وو. ناڅاپه یې یو تن ولیدو چې په خلکو د چاقو وارونه کوي. په هغې حمله کې دوه کسان وژل شوي او درې نور جوبل شوي وو. لوکاسس وای هغه او یو څو نورو کسانو هڅه وکړه چې د حمله کوونکي مخه ونیسي. هغه پخپله په حمله کوونکي پسې یوه لخته راخیستې وه. عثمان خان هلته یوې غونډې ته ورغلی و او په هغې کې د ګډون وروستو یې ماسپښین محل په خلکو د چاقو وارونه پیل کړل. له دې وروستو پولیسو هغه د لندن برج په سیمه کې ووجه. لوکاسز وای حمله کوونکي له ودانۍ تر وتلو مخکې هغه وخت په ده هم حمله وکړه چې هغه او ځینې نور خلک په عثمان خان پسې ول. لوکاسز په دې حمله کې جوبل شو چې هسپتال کې د درملنې وروستو کور ته لاړ. د عثمان خان کورنۍ د نهې په ورځ ویلي د خان اقدام ورته ضربه رسولی او دغه ګام یې غندي. د هغه خپلوانو په پیښه کې د وژل شوو او جوبل شوو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. عثمان خان د القاعده سره د تړون او په پاکستان کې د یو روزونکي کیمپ د جوړولو په تور په زندان کې وو خو تیر کال خوشي شوی وو.
او ظفر کریمی چې تاسو دغه لیکنه وړاندې کوله د ای پی خبری اجانس اوس همزو منځنۍ کورمې ته د منځنۍ کورمې مشرانو غوښتنه کړې چې تور نازون ته د بجلی وروستل لپاره د منظور شوي فنډ پلټنې وشي. دوی وایي شپږ کاله وړاندې یادې سیمې ته د بجلی وروستل لپاره فنډ منظور شوی و خو هغه د درغلې ښکار شوی دی. بلخوا چارواکي وایي د سیمې د خلکو اندېښنو ته ځواب ویلی شي. په اړه نور تفصیل د مشرانو خبریال طارق ورغزیره کوي.
د میرباغ پټان عبدالخالق وای په 2013 کال کې د دې لپاره 40 میلیون روپے بجلی محکمې ته ورکړې شوې وې چې یاد علاقې ته بجلی ورولي، خو هغوی هلته تر اوسه داسې نه دي کړي. پټان عبدالخالق غوښتنه وکړه د بجلی محکمې له چارواکو د وپوښتل شي چې د تور نازون دا فنډ په کوم ځای کې لګولی دی.
په 2013 کې ای ډی پی نمبر 788 چې هغه باندې 44 میلیون وتل څه کې خیالي شو چې تور نزون د لشيزه حکومت کې اخته مو بجلی ورسه نه نه ورې پر هغه کې د حکومت د بجلی یو بلب نه دی پات نو بیا دا 44 میلیون روپی چې ته لور
د صدې حاجی محمد لقمان او رغزی وای دا د درغلیو غټ ثبوت دی چې په کاغذاتو کې تور نزون ته بجلی وروستل شوی دا، خو په حقیقت کې هیڅ داسې نشته او هلته خلک لا هم د بجلی له سہولت محروم دي. حاجی محمد لقمان او رغزی زیاتوی دوی بار بار متعلقه چارواکو ته درخواستونه وکړل چې یاد فنډ د درغلیو ښکار شوی، خو هغوی هم ور باندې سترګې پټې کړې دي.
په کور دې د پښتنه وکړی شي، د دې تحقیقات وشي، مو مختلف ځایونو ته خپل آواز اوچت کو چې د پیسې چېرته لوړې، د ظلم څنګه مو سره شوی، مو پیسې راغلي دي او پاتې نشته دی، هلته کاغذونو کې شوی دي او نور څه د کور نه دي شوی.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد وایي زما پر دغه څوکې لس میاشتې وشوي چې راغلی یم، نو اصل معلومات سره نشته، خو بیا هم د یاد علاقې مشران دې راشي چې تسلی کم او زیاتوي. داسې هیڅکله نشي کېدی چې بجلی وروستلو لپاره فنډ منظور شوی وي او په هغه کې دوی بیا کار نه وی کړی.
چونکی مو پوسټن هو د پریویس تقریبا 8-10 مهینه کېږي شوی دی کنه، نو سمول هغه پته نشته، خو خیر یو ډی پی خو داسې نه څه، یو ډی پی راغلي یو فنډ راغلي وي نو لازمي کار به شوی وي په کې کنه، څه نه څه کار خو به شوی وي، څه څومره فنډ وي هغه مطابق به کار شوی وي کنه. زه دې چک کوم کنه.
د منځني کورمې پالیشزو کې تور نازون سیمه داسې ده چېرته کې خلک د بجلی له نعمته محروم دي او هغوی دا غوښتنه کوي چې حکومت دې هلته زر تر زره بجلی ورولي. حکومت شپږ کال وړاندې یاد سیمې ته د بجلی وروستلو لپاره فنډ منظور کړی، خو هغه د بدنظمۍ او درغلیو ښکار تر کېدو وروسته د ځایي اوسیدونکو د غوښتنې هم هغه شان په منځ کې پاتې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
حکومت وایي د الیکشن کمیشن د نوو غړو په نمونو له اپوزیشن سره اتفاق شوی. دا خبرې په اسلام آباد. بشار لډو ته وغوښته اوردونکو دغه راپور هم لګه شبکې تاسو ته وړاندې کوو، خو دلته کې یو د ماخلو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تا ہو گستی اردن کو دا پاکستان الیکشن کمیشن دا مشر او دو نور غړو د څوکیو لپاره د کسانو نومولو په هدف د جوړې پارلماني کمیټې غونډه نن بیا پیلېږي. دا دولس کسیزه کمیټه چې شپږ غړي یې د حکومت او شپږ یې د اپوزیشن دي، اته پکې له قومي اسمبلی او څلور له سینټ نه اخیستل شوي. پرون په اسلام آباد کې د کمیټې تر غونډې وروسته د بشري حقونو وفاقي وزیر شین مزاری وویل چې له اپوزیشن سره د نوو غړو پر نومونو اتفاق شوی او له نن به او نن با دغه نمونه اعلانوي. نور تفصیل په دې راپور کې. حکومت وایي د الیکشن کمیشن د نوو غړو په نمونو له اپوزیشن سره اتفاق شوی. دا خبرې په اسلام آباد کې د پارلماني کمیټې په پرونی غونډه کې شوې چې مشري یې وفاقي وزیر شیرین مزاری کوله. تر غونډې وروسته شیرین مزاری رسنیو ته ویل چې د الیکشن کمیشن د نوو غړو په نمونو له اپوزیشن سره څه غټ اختلاف نشته او ډېر ضرب فیصله وشي.
اپوزیشن نے کچھ ٹائم مانگا ہے؟
اپوزیشن الگ وقت غختے خمنگ د موافقی لور تروان جو سبب بیا غنڈکی گی او منتمل روچ ہی پریکڑا بوشی زکہ چدا سے خاص مسئلہ نشتا من دوانا خواوی غواڑو چھ ل یو بل سرا ہمکاری وکرو.
وی بوتھ سائیڈز وانٹ ٹو کوآپریٹ.
خو اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن وای د الیکشن کمیشن د خالی څوکیو لپاره د کسانو په نمونو اتفاق نه دی شوی. د دې ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان پرون مشال ډوته وویل چې د پارلماني کمیټې په پرونی غونډه کې یوازې نمونه تجویز شوی او اپوزیشن ګوندونو پرې په خپل منځ کې د سلا مشورې لپاره وخت غوښتی، خو نوموړی وایي دوی په حکومتي ګوند تریک انصاب هیڅ باور نه لري.
حکومت ردی حکومت بارہ کے ہت سڑے میں شیل ہے تصویر نہیں ہے اور خبر ہے بل رس بے یو ٹر نہ مطلب گورنمنٹ کی
که
څه هم عباد الله خان د دې وضاحت ونه کړل چې د الیکشن کمیشن د مشر او نورو غړو په نومونو د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې یا له حکومت سره څه اختلاف دی. خو د مسلم لیگ نن یو مشر غړي مشاهد الله خان پرون پاکستاني رسنیو ته همدومره وویل چې لسین صوبې د الیکشن کمیشن د نوي غړي پر نوم لا هم پیپلز پارټي او د دوی ګوند نه دي صلاح شوي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان وای په الیکشن کمیشن کې لوړان دي د دوه غړو څوکۍ خالی دي او چې د دسمبر په اوومه نیټه د چیف الیکشن کمیشنر کریم الدین هم پای ته ورسیږي. نو له دې سره به په الیکشن کمیشن کې د خالی څوکۍ شمیر دریو ته ورسیږي چې ورسره به د اداره غیر فعال شي.
نو دا به یو آئینی خلاف پیدا شي په پاکستان کې. دوه ممبران آلریډی شته او دا چیرمن چې ختم شي نو اتوماتیکلی یو آئینی خلاف چې پیدا شو دا به غیر فعال شي. دې به ټول اکټیویټیز چې ختم شي.
نور عالم خان زیاتوي الیکشن کمیشن یو آئینی او آزاد اداره ده او د دې غړي د حکومت او اپوزیشن دواړو په مشوره ټاکل کیږي. د یادونې دا چې په اګست میاشت کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د الیکشن کمیشن لپاره د دوه غړو د ټاکنې منظوري ورکړې وه. خو د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان له دې دواړو د سوګند اخیستو نه انکار وکړ. اپوزیشن ګوندونو هم دغه طریقه کار ناسم وګرځوه او اسلام آباد های کورټ د الیکشن کمیشن د دغه غړو ټاکلو لپاره جاری شوی صدارتي فرمان معطل کړ.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د راتلونکي کال د مارچ میاشتې څخه به تر پنځم جمعه پورې د پښتو په ګډون نورې مورنۍ ژبې د یو مضمون په حیث د نصاب لازمي برخه ګرځوي. دا فیصله به د سرکاري او شخصي سکولونو ترڅنګ په مدرسو هم عمل کیږي. بلخوا د تعلیم ماهرین د حکومت د دې ګام هرکلی کوي خو وایي په کار ده چې تر پنځم جمعه پورې دې ماشومانو ته تعلیم په مورنۍ ژبه ورکړل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه به په ټوله صوبه کې تر پنځم جمعات پورې مورنۍ ژبې د نصاب لازمي برخه وي. د تعلیم لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش تیر ماښام په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې آلریډی څلور پنځه زبانونه څه دي هغه اوس د نصاب حصه دی لکه هندکو دی پښتو دی نو اب آلریډی ورکه مختم د کوم نصاب روان دی په پورا ملکی سطح باندې نو کې به صوبې لیول باندې کوم مکابي زبانونه دي اپ پوز ورکه شامل دي او پښتو هغه موسم شامل دي او بیا ورکه اوس مخته د بار مور کې لکه ضروری طور باندې شامل کو هغه کې پرایویټ سکولونه هم دي هغه کې سرکاري سکولونه هم دي هغه کې مدارس هم دي. حکومت پاکستان کوم یو نصاب کوم انټروډیوس کی او هغه څوک امپلیمنت کینا
ضیا الله بنگش زیاته کړه چې کوم سرکاري او غیر سرکاري سکولونه او مدرسې دا فیصله نه عملي کوي نو د هغوی رجستریشن به ختموي او تر بندیزونو لاندې به راولي. دا په داسې حال کې ده چې پښتنو ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د تعلیم ورکولو غوښتنې وخت په وخت شوې دي خو په شخصي یا پرایویټ سکولونو کې زیاتره په انګریزي ژبه توجه ورکول کیږي. په دې حقله د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیې یو مشر طاهر امین مشال لري تو ویل چې دوی هم دا غواړي خو حکومت دوی ته واضحه او مستقله تګلاره ورکړي.
زموږ خو ډیر زیات خواهش دی ځکه چې د ماهرین رایه دا ریسرچ کې دا وایي چې یو بچی با پخپل مورنه جبه کې هغه زدکړ ډیره خکې او ضربه خودلته کې مسله دا ده زموږ په ملک کې نظام د سیدي چې دلته کې د سیاسي پارټو د سیاسي حکومتونو پرایورټي سیدي دا جدا جدا دي. یو حکومت راشي هغه وي پښتو بل حکومت راشي هغه وي اردو او بل حکومت راشي هغه وي چې انګلیش بیا د دې لپاره بورډ دي او سبجیکټ به مقرریږي او یو کې به اگزام نو د بورډ په اگزام کې دا پښتو چې دی پرایورټی نه ده موږ نه چې څه غوښتي شي موږ به هغه سیس کو.
دا د پېښور د امتحاناتو بورډ یعنی بی آی ایس ای پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر قاسم خان وای د شخصي تعلیمي ادارو مالکان او استادان هغو جبو او مزامینو ته ډیره توجه ورکوي چې پکې ځوانانو ته په آینده کې د کار روزګار موقع زیاتې ملاويږي. نو موله د خیبر پختونخوا د حکومت د فیصله هرکلی کوي او وایي چې په ماشومانو دي د زیاتو جبو زده کولو بوج نه چول کیږي.
زما خدا خیال دے چھ ربو بوز دی پو بچو کم نہ کم او دو ربی پکار دی دا اول کلاس نو اخلا پینزم سب بچی تا مور نئی ربی اپ بعد اب دے پکار دے چھ بچی مور نئی ربا مستحکم طریقے سب دس ملاو شی نو دے بیا سیکنڈ لینگویج کا سوئچ کے دل ہے سیکنڈ لینگویج تک دے سوئچ کی گی نو انگلش چکم دے ماں پہ خیال کے سیکنڈ لینگویج کو حیثیت باندھے دا علم حوالے سارا بہتر دے نو تعلیم او علم دا پارا اگر ربا ورکے چکما دا بچی مستقبل دا پارا دا فائدے وڑوی
دا تعلیم دا پارا دا وزیرالا سلاکار ضیاء اللہ بنگش وائی دا دوی سیڑنو ثابت کرے چے ماشومان پا مورنے جبا کے پا آسانا او لگ وقت کے خ زدکڑا کولے شی نوزکا حکومت دا ابتدائی تعلیم لپارا مورنے جبا لازمی گرزوی
دا مشال ریڈیو دا
په تورخب کې د لاس د ګنډو مزدور کارا وای چې د سوداګریزو توکو د انتقال پر مهال د تورخم کمیساری پولیس په غیر قانوني توګه پیسې ورناخلي او کور یې نه کړي نو وهل کیږي خو د کمیساری چارواکي بیا د کاریګرو د تورنه بې بنیاد ګڼي پړې نور تفصیل د بازنامه د بیت په راپور کې
سره لدی چې د ننګرهار چارواکی وایي چې په تورخم کې د فساد مخه نیولې خو د لاس د ګنډو مزدورکار وایي چې د تورخم د کمیساری پولیس ترې څو ځایه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کورې نه کړي د تګ راتګ اجازه نه ورکوي او تا وهل ډبول هم ورکوي دو تنه نعمت الله او عمران وایي
کولشتا لم پټیشتا دا ګانډي خو د داوود تو واسو نه روانې دي د لاس ګانډي او د پیسو والا رور روان دي او زمي غریبانو په دې ته واپس راوړل بلې دا وګورم دا وګورم دا اوس دې دغه شو وایم مې خو بل چاره نشته غلم شتا او نن فری دي پیسو والا روان
یو پټ خونې پینځه پټ کونی او څوک چانه پټ شي څوک پیسې واخلي سویل چری هغه نه پیسې خدي
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت هم وایي چې په تورخم کې ورته د فساد په اړه زیات شکایتونه راغلي او دوی له مرکز سره شریک کړي دي
تورخم کې پیسې اغسل کیږي د تجارانو نه د عام خلکو نه د مسافرین زغلول کیږي د تجارانو مال په هفتو هفتو مال ته بندي دغه سي شکایتونه روزانه ما ته ولایتي شورا ته راځي او دغه شکایتونه ما مرکزی دولت سره شریک کړي دي باید په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي
د تورخم کمیسار نجیب الله صاحب په دوی لګیدلی تورونه ردوي او وایي تر ډیره د فساد مخه نیولې او پر دوی هغه کسان تورونه لګوي چې د فساد په مخنیوي کې زیانمن شوي دي
زما دا چیلنج دی که چیرته چا داسې اوسوک پیدا کړو د کمیساری افسر سرباز ساتمن هر څوک چې هغه د موټر نه پیسې اخیستي اوسي موږ څو قضیې داسې لاس درلودله او غوښتل یې چې داسې یو عمل ترسره کړي هغه معمولا مربوطه سنوالۍ ته معرفي کړی دی بیا هم تاسو ته ډاډ درکوم چې دغه ټول افواد دي زه دا په کلکه ردوم
ولایتي چارواکي هم په تورخم کې د فساد د مخنیوي خبره کوي خو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په تورخم خارګوټي کې په سیستماتیک ډول د غیر مسؤولو کسانو په لاسونو رشوت اخیستل کیږي او ولایتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تنور دې دنا ستا خبرونه ورسته شی بو تر رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوی ل بشیر غواخه ورسته لن خبرونه ورو
د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن په پنځم ورځ هم دوام لري دوی تور لګولې چې امنیتي ځواکونو د همزوني اوسیدونکو رضاوله د تحقیقاتو په مهال وژلی دی او باید خېلو سرتیرو ته سزا ورکړل شي په دې اړه تر اوسه پورې پوځ او ځینو چارواکو څه نه دي ویلي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نامه هغه جاپاني وګړی چې د خدمتونو له کبله ورته افغان تابعیت هم ورکړل شو او نن په یو وسوال برید کې وژل شوی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه خبر پاڼه کې دا برید د افغانستان د پرمختګ دښمنانو کار بللی دی او د پلټنو حکم یې کړی دی یو افغان چارواکی چې نه غوښتل نوم یې خپور شي نن مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر ناکامورا ته به سټیټ فیونرل ورکول کیږي
تر اوسه پورې چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. بېګا وسوالو په بنو کې پر امنیتي ځواکونو حمله کې یو پوځي وژلی او درې ژوبل کړي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو یو چارواکي د نومونه خپرول بشټ مشال رډیو ته ننوویل. په نښته کې یو وسوال هم وجود شوی. د برید ذمواري تحریکي طالبان حکیم الله مسعود وسوال ډلې منلې ده. په خبر پښتونخوا کې د تیزابو شیندنې د قربانیو سره د مرستې کوونکي د ادارې اسید برنز فاونډیشن مشر هما خان نن مشاد رډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت دغه پیښې کمې شوې دي، خو حکومت باید په دې لړ کې د پوره مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په حق کې د جنایي جرمونو مقدمې اورېدنې نړیوال عدالت نن د هغه درخواست اورېدنه کوي چې د دې عدالت د مخکنۍ پریکړې خلاف شوې دي. د عدالت تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د افغانستان د شخړو په مهال د شو جنګي جرمونو اورېدنه نه کوي. د امریکا ایبانی نمائندگان یعنی اصل جرګې پرونه غبل په درونه اکثریت سره منظور کړ چې په نتیجه کې به په چین کې د مسلمانانو خلاف د دغه هیواد د اقدامات له وجې په چیني برآمداتو د بندیز تر څنګ په چیني چارواکو هم بندیزونو لګولو ته لار هواره شوه.
اردن خاندې سره د مشال ردن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یواری بیا ساسې پوړاندې حاضر یو. تر هغه پورې تاسو پر همدې چپو د ډیور ریډیو خبرونه اورېدئ شئ. بل قربا اسره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پامان خو وختونه